ويجو سي آية حجاب سنة لازمة ده أو سنة ندى لازمة ده سي خبر إن دي دير غير منطقي خبر دي في الحالة سرواني دي.
اغلی اسما کاکار چې د واتس اپ په بیلا بیلو ګروپونو کې د افغان خځو لستونزو څخه خبريږي وای افغان میرمنې په قفس کې لږ بندي مرغۍ اوسه هم سخت شرایط تیروي ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړی.
نو یو څوک چې په قفس کې بندي کې د ښځو حالت دغسې دی قفس کې یو مرغۍ هم خلک بندي کې یو غږ یې وځي اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ مو مورت دی غږ مو باید ونوځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي په درسونو لګول سوي دي اوس په غږ د دوی بندیز وکی او بل دا دوی وایي چې دا مخ مو باید پټ وي باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوئ خو دا هم هغو دوی ته سخته ده ځکه چې که ځینې خلک ځینې ښځې تکلیف لري ځینې خلک سالندي لري نو هغو دوی څنګه وکړي دوی مخ چې همیشه پټ وي دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمیو کې.
د ښځو د حقونو فعاله سریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قرآن شریف یو آیات هم راوړلی خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په اړه چې پر ښځو یې لګولی وایي
رښتیا چې ما واورېدل چې دا بل فرمان یې راایستلی دی چې دا ښځې باید مطلق مخې باید پټې که نه د پخوا پخوان لایک چادري یا واغوندي یا چې دا بېخي چې نقاب هم استعمال کړو زموږ سترګې ښکاري خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي که نه چې مونږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت د ټول خلک مسلمانان دي او هغوی پوهېږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوی سي او خپله حجاب سره قام کوي یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده او خپل ژوند یې مخته وړلی ده کنه هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي مونږ هر ورځ په دې غم یو چې درې نسله زمونږ په حساب پس پاتې شو درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي کارونه ورته خلاص شي مکتبونه خلاص شي بیا هم که چادري باندې ملاړ شي خیر خو بر نه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي که نه دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي حتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې او کیدای شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بله خبره دا ده چې کیدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي که نه مریضیګانې ډېر شوي دي اسما ډېر شوي دي نفستنګي ډېر شوي دي داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده هغه هم چې هېڅ بیرون نه وم وتلی په دې چې ما یو دقیقه ماسک اچول زما نفس قیدېدل هغې له خاطره ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کوم که نه استفاده نه کوم دا ماسک هغې له خاطر زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه د مریضي څخه کیدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نه شي کولی خپل مخ پټ کړي که نه او دا مخ پټول چې دا که نه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي که نه دا زیاتی ده چې زموږ خویندو سره کېږي او د فرمان سره هغې له خاطره باید موږ کوشش وکړو چې طالبانو د خپل پیغام ورسو چې د خپل فرمانونو کې لیک غور وکړي کنه یو حالت رانه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي کنه او اسلام کې هیڅ بدی نشته څه شی چې مونږ کوو کنه د خلک چې کوي مسلمانانو کې وس هر رقم مفکوره ده هر رقم تفکر ده او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله په افغان میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي دوی کار ته نشي تلای
درس ته نه سیتلای بیرون نه سیتلای اوس بل فرمان چې اته په لوړ غږ به خبرې نه کوي څومره دوی ته سخت تمامې دلې سي څومره دوی نه امید کیږي
دا خو درې کال د ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خويندې او مائندې چې افغانستان کې دي او هغه خويندې مائندې چې دلته راځي کنه مونږ او تاسو ګورو د غربي مملکونو کې چې راځي زه خو همیشه هغه سره په تماس یم هغه بیچارهګان ټول ډیپریشن کې دي کنه دا اوس ټول ډیپریشن کې دي او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې چا سره خبرې کوم هم د جنکیانو سره او د خزو سره چې خبرې کوم ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجنه چې د لاس ور کړې دي د تعلیم د وجنه چې د لاس ور کړې دي کور کې چپاتې دي او کارونه چې نشته هغه همیشه شکایت لري د دغه شیانو نه کنه د پیسې د لوګي نه شکایت لري د بیکاری نه شکایت لري په دې چې دوی وکول شي چې دوی غمونه او دوی مشکلات لکه کم کی کنه هغه ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ اواز مغږیږي درنو بیخي او هغه د اواز هم د محرم شو کنه دانو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډیپریس او د اټامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي او ټول افغانستان به خاموش نو به د غواري چې یو خاموش شهر یا خاموش خار د افغانستان نه جوړ کې په دې چې افغانستان چې د یو پزوس نه شپېته فیصد خزي دي کنه هغه دا صدا دا واس چې په حساب خاموش کنه بس افغانستان خاموش کیږي
bale تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې د سکه د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي امدا میرمنې تشکیلې دوی والی ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي سره له دې چې مخکې د طالبان بیا وخت ورسیږي اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي طالبان بدل سوي دي اوس دوی ولې داسې کوي
طالبان هغه طالبان دي طالبان کېدای شي چې لکه دا مدرن شوی به په دې چې دا شل کال نور هم افغانستان کې دا ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول زد ناقص ده کنه هغه خو وایي چې دا د میډیا دا او فیسبوک نه وایي تاسو کار ما خلې خزوته که ټول ته وایي کنه تلویزیون نه ګوري تلویزیون نه باندې او دا او دوی باندې پوهیږي چې د دې غږ تمام اورد فیسبوک نجیږي او د دې فرمانونو د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه خو دوی زړه ناقص خبرې ډېر لري چې اپار یا وی چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه هغه له خاطر اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دی هغه طالبان دي خو دوی غوښتل شو رو 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 هغه ځل چې راغلي وو دوی په خبره چې دوی نه پېدل د فتنې شروع کړم همدا چې د نن وته په حساب ټاکول شروع کړو د خزو باندې فشارونه راوړل د نارینه لپاره را فشارونه راوړل خوز دوی پیش چې راځه د ذلیل کورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقو خو خلک پیګ نه چې مونږه چی شي کوو هغه له خاطر بس د درې کالو کې د یار اوراس قیدات نازل کړ قیدات نازل کړ بس تر هدا د چنن زمونږه کاکام اوس واړی چې خاموش کې
کیوبل اف د فکر وکړو په خپله باندې دومره ډیر قیدات راوستل دوی په خپل ځان باندې شک لري خپل قانون نه سي اداره کولای او کرختیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي
خو دوی چوای چې د بیخي خزه او نو زیاندا علت د خپل ځان باندې دوی البته تبار نه لري یا خپل ځان دوی نشي کنټرولول د له خاطره کنه خو خزه چې دی همیشه زموږ په جامعه کې وتل دي مکتب ویل دي او پانتونونه ته تل دي هیڅ وخت هم داسې یا ولاته ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي اته پانتون کې 200-300 کسان یو صرف کې ناس وکنه مونږ فکر نه کوله ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناس دي کالکان ناس دي او مونږ هم داسې اوس چې دوی دي دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري دوی هغه خاطر اته وایي چې اواز د خزي هم مونږ وایي تاریکي د خزي د بوتانو وایي هغه مونږ تاریکه او دا شایان خو سمر ناس مطالعه لرو د عادي سونه اسلام نه هیڅ شی او ځای کې دا شایان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه بس مونږ نه پویږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وای دا دین د وسط دین ده کنه او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط منل او نه تفریط منل که مونږ د سوال سوال کال مخ تم لار لاړ شو کنه هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې، هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځې ته دونه قیدات راوړي کنه. کاش کې د هر فرمان سره یو یو آیات قرآن هم چې دوی راوستي وي الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیات د مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادرو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه وستي او فرمان صادروي یو شی چې په قرآن کې نه، په اسلام کې نه، په سنت کې نه، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کې، دا خود نو ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي او دا نظام به خوښ نه کی او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو لګولې په سخت ټکو غندي. د موضوع د لارو خانه کوله لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي مرکه کړي چې په ګډه سره وګورو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زبر د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وتاک کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وکړه چې پیغمبر پاک ته راغله. نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل فاعرض عنها، نو برته د مخ د سترګې برته واړولې. نو په دې خاطر چې فعليها ثياب بون رقاق، دا اغه د لباس او دا ډیر نریو ډیر نازک لباس، لکه موږ باج وخت کې کوته وجی شو کنه. نو دی وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوي له چې کله چې جلی د بلوغ درجه ته ورسیږي، نو دنه مناسبه نه ده لن یصلح منها ان یرا منها، یعنی پکار نه ده چې د اغه اندام ښکاره شي الا او وی ول چې پکار نه ده چې د اغه وجود ښکاره شي مگر مخ لاسونه او قدمونه. نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت بکر له درس ورکړه چې تک بهر وځي کتر چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده، فقط مخ دي ښکاری باک نه کوي، کلاسونه دي ښکاری باک نه کوي، قدمین دي ښکاری باک نه کوي. نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی مسره، او دغه سنت کې د دین کې غلو. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو، تاسو وي ځانونه وساتئ د غلونه، په تیش غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي، افراطیت مکوي په دین کې. ولی فان من کان قات من من کان قبلکم، تاسو نه د مخ کې چوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک هلاک شو هغه په څو وجبانی په خپل دین کې غلو کوله. نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایې چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي، که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي، که اوس موږ چرته دغه سیو چې اوس فتنه ډیره ده، آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهیږي چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي، په وخت کې به سیستمات راوځي، په وخت کې به مثال خبرې دغه الکترونیک به مخ کې ځینو الله پاک به پیغمبر لویلې وي چې کنا چرته دسته حالات راغله او دسته مملکتونه راغله او ټولنه مخې ته راغلي، به دغه وخت کې مخم پټ کی. نو چون دلته دا خبره نشته ده په دین کې غلو نشته ده، دین موږ ته واضح ده، د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دي. او ډیره په بخنه سره یو خبره بل اضافه کوم، په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم، دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې خزي مخ لاسونه او قدمین چې د عورت او په حجاب کې نه راځي. راځي
د طالبان د حکومت د روسي فرمان ته پکې ویلې دي چې د ښځو ټول مخ د پټي د ښځې غاک د نه اوریدل کیږي، څومره بیا افغان ښځې په تکلیف کړې لرواني اړخې دوی وځپلې وې زبرولې.
حکم د پاسه حکم، حکم د پاسه حکم، یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم، د شرم د پاسه شرم. څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس، یعنی دین خو واضح دی، قران احاديث اجماع او قياس د علما واضح دي، دو پکې څنګه د څه خبره رو بس؟ فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دو د تشریح ورکوي چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی، خو اوس د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو. یعنی ته د رسول الله نم مخکرواني، ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نم مخکرواني، ته د نور ائمو نم مخکرواني، شیخ البانی رحمه الله نم ته مخکرواني. یعنی دلته فقط یوازینی علت، یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشالول، د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول، اغه د تطبیق پروسه روانه ده، او زمنن د افغانستان دغه بغیرته او دغه با شهامت قشر چې زنانه دي د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول او وسره څنګه برته یو بی سواده او یو بی کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي.
دوی دومره قیدات په میرمنو باندې راولي، آیا په ځان باندې باور نه لري؟ د فتنه له مانه سره وهي. ته دغه مملکت حاکم یې اوس، خو ته فتنې له منځه یې سه، ته میرمنو باندې ولې قیدات راولي؟
اصلا دغه خبره زه ساسې منم، اصلا فتنه نشته. د دو تشه د منځه ویسي، زه تقریبا زه خپله من حیث یو عالمي دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم، خو د حقیقي اسلام نه خبر یم. ما په حقیقي معنا سره علوم ویلي دي، حدیث مې ویلي دي، قرآن مې ویلي دی، اجماع د علماو نه خبر یم، قیاس باندې پوهېږم. زه ډېرو اسلامي مملکتونو ته تللی یم، ګاونډي مملکتونو ته تللی یم، خلیج ملکونو ته تللی یم. یعنی ته یقین تاسې وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خویندو تعلیمي سیستمونه او د افغان خویندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو، د دو کوم راتګو، د دو کوم لباس او په کوم محجب شکل سره دوه راتله، زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته. د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی، چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي، هغه سعودي عربستان دی. دا موږ تاسو ومنو. ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته تر کړم تخصص کولو، زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غوندې سیستم د دوه مال الته ښکاره کې په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي، چې د یو خاص عقیده لري، کدا غسه سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به دوه خبره منم دوه وایي چې بالکل صحیح ده. خو اصلا نشته دی، اصلا نه فتنه و نه فتنه شته دی. او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای، د دین ته قضام دادا چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت توکي. خو اصلا یو خبره بل کومه چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده، د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده، د دوه په شان کې فتنه موجوده ده، غوړي دوه د دین نه خبره دي. کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته، د موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کو. نن وای چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته، خو موږ یې کو د فتنې لپاره. الته امام ابو حنیفه مانی، دلته امام ابو حنیفه نه مانی، خو دلته نه ده. دا دین د ځان لپاره، د خپل شهوت په خاطر، د خپل ګټو په خاطر، د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي، نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي.
bale دوی یو ځین فرمانونه واژکل، بندیزونه په میرمنو باندې، په ځوانانو باندې، په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل. اوس بیا هغه بندیزونه نورم تقویه کوي، چې یو بل خبرې دام کړی ده چې لدی ورسته دي شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نبل منزل کیږي، میرمنې د نسره راټولېږي. په دې خبرې وکړي دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره، د وخت تیریدلو لپاره د میرمنې ټولېدلې د مراسم نیول کېدل، دوی هغه اوس نه پرېږدي.
زه به دې کې دومره وایم چې موږ هر مملکت، هر ټولنه چې چرته انسانیت ژوند کوي، هغه دوه حالات لري. یو خپل اسلامي مقدسات دي، یو فرهنګي ارزښتونه دي. افغانستان هم د دینه بمبره نه دی، بلکې افغانستان د نور مملکتونو په سیر، د نور انسانیت په سیر باندې هم اسلامي دغه لري، هم فرهنګي. موږ هیڅ کله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کول نه شو، په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم شو کولای. نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي، دغه زمونږ عناناتو کې دي، د زمونږ فرهنګ دي، د زمونږ کلتور دي، د زمونږ یو لند اصطلاح باندې یو ساتيري یو سبب کې زمونږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولس لپاره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دی وایم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبي کولی، د وخت لوبي چې ارته موجود وي، لوبي کولی. نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبي سلو کې؟ غول چې ول نه، یا رسول الله، زه غواړم چې وای ګورم، زه غواړم چې دا سلو کوم. نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می لغه مخ د کې خودو، د ازما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو. ما دا سیل کول و، ما نه دري ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی، و ما له چې نه یا رسول الله ګورم، و بیرته ول چې عائشه بس نه دی، سیل خو دري کول چې یا رسول الله زی ګورم. نو که چرته لوبي، چرته ساتيري په اسلام کې ناراووي، آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سیل وکا؟ آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره؟ آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه چې د هغه شان، د هغه جاه، د هغه جلا به ام المؤمنین عائشه ته وچ تراش سلوک؟ نو معنا دا ده چې اسلام بیل شه دی، فرهنګ بیل شه دی. ها هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالفی سیده، مسلمانانو زمون فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی. نو ما ته دا ویلو چې دو ګره زمون دوه حالات دوه منځه وړي، زمون تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دو ختم کړو، وس دوه دم راغسته چې زمون فرهنګي ارزښتونه ویسي. یو ټولنه، یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري، دا ټولنه یتیمه ده، دا ټولنه بی بنیاد ده، دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیتله، بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي. د سیو ټولنه
که څه هم په تیرو خبرونو کې مونږه میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې، نن به تورته وایو چې یو بل بندیز په دې باندې وځه سوای ده، مرکه به په څه باندې ختمه کو؟ افغان میر میرمنو ته چې په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به ورته ولرو؟
دومره به ورته ویو چې موږ د افغانستان نارینه، موږ د افغانستان علما، او موږ د افغانستان ټول با قلمه او باسواده خلک دو ته هم ملامت یو هم خجالت یو. موږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو، خوشاله یو چې زما اولاد تعلیم کوي. د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده، د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده، دا هم ملامت یو هم خجالت یو. او دې باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي، دغه ملامت یو دا خجالت دی اومني. او د افغان د غیرتی ولست بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې، په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک ګنو، ځان د سره شریک ګنو، او الله له رجوع کوي، او الله نه دا وغواړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي، الله دې موږ ونه خلاص کی، ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي. دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي، د هغه چا نه ویریږي. نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک ګنم، او دوی ته ملامت یو، دوی ته خجالت یو. او د افغانستان ټول خلکو باندې موږ کوم چې کومور هیڅ نشي کولای، هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکه په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلومو محرومو بیچاره خويندو نه موږ معذرت غواړو، موږ ملامت، موږ خجالت. بس
بله، ډیره
مننه. بای عزت اوسېږي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره. اساسی او بشری حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بی وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بی وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بی وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتې دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېره زیاته لوړه شوې. او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانه ټولنه یو، او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو، د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي، حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا به یو نه واخیستل شي د غنی نه، د شتمن انسان نه. چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي، هغه ستاسو د ضعیفان واجب باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکړي، د په حقیقت خط کې دغه بڑا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او هم نس الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وسوار کړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او یا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي، او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څه نه لري، او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي، او عام خلک هغه ته د سوجده اغنیا دي، د بڑا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، تعریفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا. د خلکو نه پرې الحاه او اصرار باندې وختنه نه کوي، ځکه چې هغه ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمیږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده، دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیری دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا د ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې او رنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شوینه غواړي. زه خپل د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هیواد کې، نو برخې مونږ کېښوده د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد و غواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه، داسې یو مسلمان شخصیت دی. ما ورته مزه ورته نات ورته ورکم، نو بیا ماته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغه وي شي تاسو یقین وکړئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړو کېده د عکس اخیستل کی چې چرته د لوی شي، نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته راشي. د وړو کې ماشوم و یتیم و فقیر و د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسؤل ور نه جوړیږي، نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کله حال عکسونه داسې قسم چې د شان او اخیستل شي، د طرف نه اخیستل شي، عکسونه ورسره ولګل، نو ماته وی چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستی دغه عکسونه متراولېږه هغه چیرته دي. زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکش کړ، څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خدا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي، هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه ده رسیدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان د مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا، مرسته به دومره نه وي، 500,000 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرې. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو، دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا. اے انسانانو، تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي، دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي، ځکه دا ستاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی، وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یو پرشته وایي چې اے خدایا، هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي، دغه بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګار، هر هغه انسان چې بخیل دی، دا مال راټینګ کړي، دا مال خو امانت دی، دا مال خو الله دی، موږ تاسو ته اسه امانت راټکړي، او دا راټینګ کړي، نو هغه مال ته ورته تلف کړي. یو وایي چې اللهم اعتی منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعتی ممسکا تلفا. چې دا مال راټینګ کړي، اے پروردګار، دا مال ته ور نه ځای کړي. نو لکه پرشتي یو انسان ته خیر ورته کوي، دعا ورته کوي، نو الله جل جلاله دا وایي دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې وایي تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي، چې هغه پرشتي دی. ځکه چې یو انسان دعا وي، بل انسان ته دعا وکړي، زه تاسو دعا کوم، نو پرشته ماته وایي چې امین ولک مثل ذلك، ستا دغه دعا دې پرشتي په حق کې الله قبول کړي او تاسو ته هم الله جل جلاله همدومر اجر درکړي. دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی. تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو دی. تاسو پوهیږئ چې هغه کړنی او انسانان دی په دې باندې ور لګیږي په دریو کسانو باندې جهنم ور لګیږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې والا چې پرانکای سره هم والا چې پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کونډه دی یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا را وستل شي او د جهنم په ور کې ور واشول شي او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دغه لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویل شو چې د سړی چې دی سخی سره دی او کریم سره ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې د زیات خطرناک خبر د بل ځکه رسول الله فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بیوزل انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په یبه باندې رحم نه کوي او دا بڑا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثلاب وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړې امانته درنه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان به د خیر او خیرات او مرسته چې کوي د شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغلته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق
ترپولاندیکیږي کچیرته د خپلوان غریبان وی چې وقت المال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو کچیرته د خپل انسانانو چې کوم غریبان وی مثلا د انسان مور غریب ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان د انسان غریبان وی او د بډا انسان وی نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د د حق سو چې هغه د خپلوان دي ذوی القربى دي او دا ما خبر دا غده چې او غریبان دي فقیران دي څنګه دي نو دوی ان شاء الله چې تحرج نشته خو کچیرته لکه تاسو مروونی وکول داس انسانان وی چې هغه ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دی وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داس یو چی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پر دې مرستي وی انسان خپل خپلوان ته ورته ور کوي نو دا به ډیر لوی جرم دی او کله کله داس وشي د مثال په توګه چې فقیر پات شي کوند پات شي داس انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دا انسان باید وډر شي او خاصتا به داسې بعض مرستې کومکونه دي مثال په توګه زکات دی زکات لپاره الله جل جلاله تخلق مشخص کړی د زکات چاته ورکړي شي دا فرض دی کله چې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي دا سړي زکات هم ده هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې د قرباني غوښه مثلا چې الله جل جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوي نو دا د مثال په توګه باندې کله چې انسان ته ورکړي شي مستحق نوی نزلت هم عموما یولو شرعی حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډیر یولو ظلم دی چې یو انسان فقیران او کند او غریبان پریدی او خپلوان ته چې هغه داس انسان دی چې محتاج نه دی او ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډیر لوی ظلم دی.
bale ک په دې باندې خبرې وکړي ولې په افغانستان کې د بیوزلو کسانو شمیر زیات څه کته هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ تاسو عیني شاهدان لرو چې ار اوراز پلار کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یا وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یا وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه غنی ولی خلک د خوري خواته د بیوزلې خواته روان دي
ولا مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ته چې فقر او بشارګي زموږ تاسو په هواد کې اوس نه ده د پخانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوی ځکه چې طبيعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه اور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دوهم خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دی حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمینې لپاره لومړی شرط امنیت دی. امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسایل هم چې دي، د کاروبار لپاره، د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي، خو په ټوله کې داسې یوه اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي او ځوانان وکولی شي په هغه کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته را پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي. هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه باندې ټکسواني وکوي، مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان، د افغانستان یوه لویه شتمني ده. دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نشي او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی په کې کار وکوي. او د انساني مؤسساتو هم دغه کار دی. زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایي ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وښيي، ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ما ته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید هغه وکوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې، په خپل قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نشي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی به هر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ، دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو، نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری د باره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې، مثال په توګه باندې روژه ده، د مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي، زما په نظر باندې چې دا به ډېره، یعنې ډېره لوی همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زموږ بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې موږ اخیستي، استاد څه نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږل. ما ورته ماشي ده مبلغ د نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په پدې نفسونو کې. مورته موجود ریسورس بوتان نه ویدي زړه نه دي، تاسو الته درې درې هاري الک درې درې یتیمان خوشاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصه د میډیا دغه مسولیت، د سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې دا وضعیت هم د چې پاتې شي په هیواد کې، خلکو ته کارم پیدا نه شي، د بیوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سره
قم کېدلی سي؟ عقیده باندې چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سنبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوو، څومره محبت کوو، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده، څومره موږ باندې زوريګ، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې. که موږ تاسو وګورو، دا د الله جل جلاله د رحمت چې دی، د فصل تقسیم او تقسیم شوی، نه نه فساد د الله سره دی، او یو فساد د رالګری د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتما ساتي او دغینه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی امتحان وی او ابتلا وی چې الله جل جلاله دې کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بڑای ما چول چې دا غنی بڑا دې تلاس ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته او ها کونډه او یتیمان او ها کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو کچیرته زمونږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږو موږ د فقیران شو موږ په کور روان شي زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي یا بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف نه غره چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خپه کیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نیک پاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو هغه ان شاء الله حتما زموږ تاسو لاسنیوی کوي
بله بشکه چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبره به یو جیل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوازلو لاسنیوي وسی
ولزم خو دا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري حتی یو گاونډي په کور کې شروع په خده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي دا هم ور باندې حرام دغه باید تبد لګولې خیر به ورته زیاتې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړه او غوخه لګلې وسره پاتشو وسره به کوم غونډیان ته لګلې او وی بل ته لګلې او چې موږ غوخه شته او کورونه باندې سر دې په ست او شو برته به خپل کور ترول او به د سړی خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزي شته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بیوزله انسانان حقوق باید په خلاند نشي ټول باید ورته متوجه اوسېګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وېریګو او داسې فکر وکړو چې کده مو باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وي که نو مخکې دا چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نکړو او بل دا مثلا هم ویر نکړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ سره کوو لکه مخکې چې ما وې د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته درکوي او الله چې خیر دې روزی ورکون کده مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزی پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې الله دې سبحانه و تعالی نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده دا الله جل جلاله ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړی دي ټول مسؤلیت موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاند قلبن ور سره ودرېږو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم انا دوسته
قدر من دوستانو داوا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبرې وشوي لمو سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه فرض کې چې است الله مال او ملګری